ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیوا ده ز مجاهد جواد په سر کې پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا مطبوعاتي رپورټونه وايي په پاکستان کې په زیاتو شویو ترهګریزو فعالیتونو او د دې په وجوهاتو د غور لپاره د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه سبا د جمعې په ورځ بل شوې ده د اروپای ټولنې د ساجي په ګډون د دولسو هیوادونو د بهرنۍ او چارو وزیرانو د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیست په غبرګون کې د طالبانو له مشرانو غوښتي چې خپله دغه پریکړه دې بیرته واخلي او روس د اوکراین په پایتخت کې یف خارکیه فوجونو نورو خرونو باندې بیا تازه د میزایلو بریدونه کړي دي چې پکې ځینې کسان ټپیان شوي دي اوکراین وایي روس په لسګونو توغندي نن سهار وختي ورويشتي وو چې زیات یې دوی راوغورځول اوس هم پوره خبرونه اوري مطبوعاتي رپورټونه وایي په پاکستان کې په زیاتو شویو ترهګریزو فعالیتونو او د دې په وجوهاتو د غور لپاره د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه سبا د جمعې په ورځ بلل شوې مرکزی حکومت د یادې غونډې د رابلل کېدو تصدیق لا تر اوسه پورې نه دی کړی خو مطبوعات د سرچینو له خولې وایي چې په غونډه کې به د تاریخ طالبانو پاکستان سره په دې وروستیو کې د شویو خبرو او د دغو خبرو په پایله کې د شوي تړون به هم انجاج اخیستل کیږي بل پلو د پاکستان پاوز د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به بغیر له څه توپیر روانه وي او د پاکستان ولس د هیلو مطابق دا ستونزه حلوي د پاوز د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی چې د پاوز د مشر آصف منیر په مشرۍ دغه غونډه په پوځي مرکز راولپنډي کې شوې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناولا د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د غړو د شمیر په اړه په یو مرکه کې ویلي چې د دغه وسلواله ډلې د غړو شمیر د اوو او لسو زرو ترمنځ دی چې د هغوی د کورنیو 15 زره غړي هم ورسره اوسیږي د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رانا ثناولا د دغه هیواد د ډان ټي وی سره د ناحیه تیر شنبه په ورځ په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان ډله نور هم پیاوړې شوې ده د راپور له مخې د تیر 2020 میلادي کال په اگست کې واک ته د طالبانو د رسیدو وروسته پاکستان کې ځینو سیاسي ډلو په افغانستان کې د جمهوریت رژیم په ړنګېدو خوښي ښودلې وه او د طالبانو بریا منظرې وه خو په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر غاړه اخیستی د اروپای ټولنې د استازي په ګډون د دولسو هیوادونو د بهرنۍ او چارو وزیرانو د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیست په غبرګون کې د طالبانو له مشرانو غوښتي چې خپله دغه پریکړه د بیرته واخلي په یو ګډ اعلان کې چې د شوروي چهارشنبې د ورځې نه وخته خبره شوې امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویس، هالند، برتانیې د بهرنی او چارو وزیرانو د اروپای ټولنې لوړ پوړي استازي لخوا خبره شوې د طالبانو په دې پریکړه یې ژوره اندېښنه ښودلې ده د دغه دولسو هیوادونو د بهرنی او چارو د وزیرانو او د اروپای ټولنې د استازي په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو دا نوې اقدام د میلیونونو افغانانو ژوند چې بشري مرستو باندې متکی دی له ګواښ سره مخ کوي د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزارت د دیونی په سر کې دغه وزارت د سرپرست مولوی دین محمد حنیف پلاس لیک په یو مکتوب کې ویلي چې د اسلامي حجاب د نه مراعات کولو له امله یې په داخلي او بهرني او غیر حکومتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په امیرالی کې د پوځ په یو پوسته ځانمرګ بریډ شوی چې پکې د پاکستان 15 پوځیان ژوبل شوي دي په شمالي وزیرستان کې په روان دسمبر میاشت کې دا دریم ځانمرګ بریډ دی له دې نه وړاندې 2 ځانمرګ بریډونه په میرانشا کې شوي وه د شمالي وزیرستان پولیس دا ځانمرګ بریډ تاییدوي او وایي د ماښام د میرالی تحصیل ای پی او کجوري سیمو ترمنځ د امنیتي عسکرو په پوسته شوی د میرالی پولیس ترانې وویل د لومړنیو معلوماتو تر مخه یو ځانمرګ د بارودي توکو نه ډک موټر د پوځ پوستې سره جنګولی او چاودنه کړې او روس د اوکراین په پایتخت کیف ښار کې فوجونو نورو ښارونو باندې بیا تازه د میزایلو بریدونه کړي دي چې پکې ځینې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین وایي روس په لسګونو توغندینه سهار وختي ورویشتي وه چې زیاتې دوی راوغورځول. د اوکراین چارواکي وایي روس د پنجشنبې یا زیارت په ورځ سهار وختي پر اوکراین لسګونه توغندې وتوغول چې وایي د پایتخت کیف په ګډون یې شمال ختیځ ښار خارکیف او نور ښارونه په پراخو هوایي بمباریو کې په نښه کړل چې له کبله یې بجلی لاړه او خلکو خوندي ځایونو ته پناه یووړه. د اوکراین د ولسمشر مرسیال میخایلو پودلیک په یو ټویټ کې دعوه کړې چې روس لږ تر لږه یو سل او شل توغندي ورویشتي دي چې د په وینا مقصد مهمې ودانۍ ویجاړول او په ډلې توګه د عامو خلکو وژل دي. چارواکي وایي دا بریدونو سمدستي په ټول هیواد کې د هوایي بریدونو سایرنونه یا زنګونه وغږول. وایي په پایله کې یې د هوایي دفاع سیستمونه وتوانېدل چې د روس لخوا راتلونکي توغندي په نښه کړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
مطبوعاتی رپورٹونه وایي چې په هیواد کې په سیوا شو تر غریزو فعالیتونو د دې په وجوهاتو د غور لپاره د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیه د کمیټې غونډه سبا د جمعې پر ورځ بلل شوې ده. مرکزی حکومت د یادې غونډې د رابلل کېدو تصدیق لا تر اوسه پورې نه دی کړی، خو مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې په غونډه کې به د تحریک طالبان پاکستان سره په دې وروستیو کې د شو خبرو او د دغو خبرو په نتیجو کې د تر سره شوې لوزنامې هم جاج اخیستل کېږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د دیو خبریال ارشد حسین راکوي.
مطبوعاتي رپورټونه د سرچینو د خولې وایي چې د وزیر اعظم شهباز شریف د مشرۍ لاندې کېدونکې د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې به د ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل درآمد د صورتحال هم جاج اغستل کېږي او په دې غونډه کې به د هیواد اعلی سیاسي او عسکري مشران ګډون کوي. د راپورونو تر مخه د قومي سلامتیا د کمیټې په راتلونکي غونډه کې به د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه په علتونو هم بحث کیږي او ورسره به د لا قانون تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د صورتحال او په تیرو وختونو کې د دغه ډلې سره پکړو لوزنامو به هم د غونډې ګډونوالو ته حال احوال وړاندې کیږي. د قومي سلامتیه د کمیټې دا مهمه غونډه په داسې حال کې را بلل شوې ده چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د چټک شوي بهیر وروسته د پاکستان پوځي مشرتابه هټ خودلې چې د ترهګرو پر ضد به دولت د هیلو په اساس پرته لکم توپیره ګامونه اغسته ترهګری به لمین زاوړل شي. دا هوټ د پوځي سرلخکر جنرل سید آسیم منیر په مشرۍ کې ترسره شوی تیر ورځ د پوځ د کمانډرانو په کانفرنس کې خودل شوی. د دفاعي چارو سیړنکار لیفټیننټ جنرال تلت مسعود دیو ته وایي چې د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې به د هغه پریکړو توثیق کیږي کومې چې تیر ورځ د پوځ د کمانډرانو په غونډه کې اغستې شوې دي. هغه وایي د کور کمانډرانو د پرونی غونډې وروسته به د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې ټي ټي پي او افغان طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړی شي چې د ترهګرۍ پر ضد ټول هیواد یو موټی دی او د ترهګرۍ ضد د ګامونو پورته کولو ټول ملاتړیان دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د سیوا شو پیښو سره سم په پوز د نیوکو زور نیولې چې د پوز لخوا د ترهګرو سره د مذاکراتو په نتیجه کې یو ځل بیا ترهګر په پاکستان کې منظم شوی او خپل ترهګریز بریدونه زیات کړی دي. په پوز د نیوکې هم کیږي چې د ترهګرو په اړوند تو پیری تګلار خپل کړي او سه طالبان د غوره او سه د بد په نوم یادوي. په اسلام آباد کې په ترهګریز فعالیتونو نظر لرونکي د خپلواک سیړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور خان مسجد دیو سره خبرو کې وایي په پخوانی قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ټي ټي پي وسلوال یو ځل بیا منظم شوی دي او درنې حمله کړي دي.
په ډی آی خان کې، نارتھ وزیرستان کے پا ساؤتھ وزیرستان کے پا لکی مروت کے چکم آپریشن وشوال او پا کے چکم خلق ولاگیدل مڑشول پکے دے ٹی ٹی پی دے گول بہادر دے گروپ کیز ٹی ٹی پی لکی مروت ارتیپو گل دے غاز دے نو دا ٹول پکے ڈیر دے خاص کسان مڑشول نو دے آگے نو خود دیز والدہ صافہ ظاہری گی چی حکومت سیریس تائی
دا پدا سے حل کے دا چی تحریک طالبان پاکستان دا تیر نومبر پمیاش کے دا پاکستان دا حکومت سر ترس رکڑے ڈز بندی ختم کڑے او دا خپل بریدل لڑے تر اسلام آباد آغز ولی دا پدی رستو کے دا خیبر پختونخوا بیلا بیل سیمو کے دا ترہگرے پرزد دا ولسی پاسونونو پا محال سیاسی او مدنی مشرانو غختنی کلی دی چی دا ترہگرے پرزد باید پرتا لکم توپیرا یو رقم گامونا واغستل شی دا سیڑنیزو ادارو دا ریپورٹونو ترمخ تیر کال اگست میاش کے پا افغانستان دا طالبانو دا واکمنے را پدی خوا دا پاکستان پا خیبر پختونخوا پخوانے قبائلی سیمو او بلوچستان صوبو کے پا ترہگریز فعالیتونو کی یو 50% اضافہ راغلے دا او پدی رستو کے دا کورونا چارو مرکزی وزیر رانا سنولا هم ویلیو چې تیر یو کال کې د ترهګرۍ 300 پیخې را میانسته شوې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثناء الله وای په سیمه کې د ٹی ٹی پی د ترهګرو شمیره د وو نه تر لسو زرو پورې اوښتې ده او دوی سره د دوی د کورنیو د غړو شمیره 15 ته رسیږي. د پاکستان د ڈان ٹی وی یو پروګرام کې د خبرو په مهال د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو سره پاکستان طالبان نور هم پیاوړي شوي دي. څېړونکي وایي پاکستان ته به د ترهګرۍ ضد جګړې په تګلاره کې بدلون راوستل پکار وي. نور حال دا ارشد مومن پر رپورٹ کے
تیر کال دا اگست پا میاش کی کلچ افغان طالبان پا واک کرا لو دا پاکستان دا هغه وخت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلیو چې افغان طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. سیړونکو وی پاکستان امید لري چې افغان طالبان به ٹی ٹی پی د پاکستان په ضد د فعالیتونو نه منی کی خو دغه برعکس په دینی زو کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ پیښې نور هم زیاتی شوي. پدی کې د اکثر لپی خوځی مواری تحریک طالبان پاکستان منی. سیولونکو خبریال حق نواز دیوته ویل ک په افغانستان کې د طالبانو دشتون خبره کیږي نو په پاکستان کې هم د ٹی ٹی پی ګنډ شمیر غړي موجود دي.
او بیا خاص کر پر تیر کال یو نیم کال کې چې دا غیدا کم منظم شوی دی، کم تنظیم سازی شوی دی، نور ډلې وته راغلي دي. په دې وخت کې دا یو ډېر خطر دی او دغه هم د اندازه هم نه کیږي چې په کوم ځای کې دي او څنګه دي.
رانا ثناء الله ویلی پاکستان د خپل پولو د حفاظت لپاره پوز لري او کچرته صوبای حکومت د موجوده وضعیت نه د وټلو توان نه لري نو کول شي چې مرکزی حکومت ته خواستو کی. په دې رسټو کې د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې په امنیتي ځواکونو بریدونو ترڅنګ تیرونه په بنو کې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې په مرکز کې ترهګرو امنیتي چارواکي يرغمال کړیو. دا غوی د خلاصون لپاره تر سره شو عملیاتو کې ګنډ شمیر امنیتي سرتیری وجل شوی او پوز د 15 ترهګرو د وجلو داوا هم کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت بیرسټر سیب د دغه پیښې په اړوند ویلیو چې د بنو په سیر د پیښو ذمواري په مرکزی حکومت عائد کیږي. د سیړنیزو ادارو د ریپورټونو تر مخه تیر کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ را پدې خوا د پاکستان خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې په ترهګریز بریدونو کې نږدې 50% اضافه شوې ده. سیړونکي خادم حسین دیوته وویل وسلوالو په ضد به پاکستان ته کوټلې تګلارې خپل ویل وي.
سیاست خپل خارجه پالیسی سم دستی بدل کی په نورو وطنونو کې په خصوصو کې افغانستان کې انتحاگر و ملیشو پرائیویٹ ملیشو کم ریجیم دے اگر ریجیم ختم کی دا اغی نکار اغیستل پری دی دا مذہب پنم دا سیاسی مفادات تر لاسکول پری دی دا تجویراتی مفادات دا پارا دا پرائیویٹ ملیشو استعمال پری دی او سنگا مونگا بار بار وائیو چی نیشنل الیکشن دا نمل.
په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلیو په تیر یو کال کې د ترهګرۍ 300 پیښې رامنځته شوې چې ګڼ شمېر عام وګړي او امنیتي ادارو اهلکار پکې وجل شوي او جوبل شوي دي. د ترڅنګ د خبر پښتونخوا پولیسو ویلیو چې په بیلابیلو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال نیولي او یا په مقابله کې وجل شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
څلونکو وایي تر هغه مخنیوي لپاره به د پاکستان ریاست ته د غوره او بد طالبانو د فرق ختمولو تر څنګ په گاونډي هیواد افغانستان کې د خپل لاسپوسي حکومت د ملاتړ لپاره وزکلل شوی د ستراتیجی جوړتیا په تګلارا یا ستراتیجک ډیپت پالیسي کې هم بدلون راوستل وی. دوی وایي د ټي ټي پی په افغانستان کې د مبینه موجودګۍ او دغه هیواد خاوره د پاکستان خلاف کارولو څخه منع کولو لپاره به پاکستان افغانستان ته په ګډه ګامونه غسل وي، ځکه چې نه امنۍ د یو هیواد نه بلکې د ټولې منطقې لپاره ګواښ دی. نور تفصیل د پیښور دا د دیو خبریال عبدالرزاق په رپورٹ کې.
د پیښور اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو د سانګ استاد ډاکټر شانواز مشال وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای چې په هیواد کې د نا امنۍ د مخنیوي لپاره دا مهم دي چې ریاست بدخه او بد طالبانو تفریق ختمي.
دا نو خبر ملا ویل چې څه ګډ طالب دي څه بیر طالب دي، او هم دا د ګډ او د بیر تفریق چې دا ټول مسله چې دا نور روانه کړې دا پیچې د کړې دا ګډ طالب زما په خیال دی هغه طالب ته چې کوم نوی خبره منله، او یا هغه طالب ته وی چې کوم په افغانستان کې د افغانستان د جمهوریت حکومت خلاف جنګېدو هغه ته بدی ګډ طالب وي، او چې کوم به دې خلاف جنګېدو یا د دې کنټرول به وتل هغه ته بدی بیر طالب دي. دا پالیسی خو داسې تور نه دا دې په خپل منلې دا کوم څه هم ګډ او د بیر د چې نه فیت دی دغه هم هغه زور مطابق زړې تراوی دی چې د پښتو باندې
د پوز د مطبوعاتي سانګي آی اس پی آر تر مخه د تر هغه غری پزد د بي توپیر غامونو اغستو دا هود د پوز مشر جنرال سید آسیم منیر په مشرۍ تر سره شوی د کور کمانډرانو کانفرنس کې خود له شوې دی. ډاکټر شانواز مشال زیاته کړه کچری د پاکستان ریاست په هیواد کې ترهګری په مکمل توګه ختمول غواړي، نو په افغانستان کې د خپل لاسپوسی حکومت د ملاتړ لپاره وزکړې د ستراتیژي جوړتیا پالیسی بورته بدلول وی.
دا چې په کابل باندې د طالبانو حکومت جوړېدو نو پاره کې خدمت نه لري چې طالبانو ملاتړ کوي مرګ چې کوي په هغه وخت کې هم ټول خلک موږ نه خبر ته ولا چې دا تر حاضری به بیا تاسو ونه دروي نو دا په ځان تر خاص اطوان بوله لې چې په کابل کې د امارات اسلامي حکومت یو په وزیرستان په سوات په راجوړ په خبر کې چې د نړیوال تحریک طالبان چې دی دا شانتي حکومت ډیماند نه کوي یا مطالبه ونه کوي.
د سیړنیزو ادارو د راپورونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ را پدې خوا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نا امنۍ په پیښو کې نږدې 50% اضافه شوې ده. په اسلام آباد کې د سیلونیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر په خوانی مشر او سیلون کې ډاکټر اشرف علي وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي چې د ټي ټي پی له خوا په پاکستان کې مخپزياتي دونکو بریدونو د مخنیوي لپاره به د پاکستان حکومت ته په کلکه افغان طالبانو سره د خبره اوچتول وی.
افغانستان خپل هم داسې کوششونه کړي دي چې پاکستان او طالبان ترمنځ دا خبرې چې کوم دي په دې کې خپل رول ولوبوي، نو دا د دې څه مطلب دی؟ خو مطلب هم دا دی چې دغه خلک هغه طرف نه چې راځي او دلته کې بریدونه کوي دا خو زما خیال ښکاره حقیقت دی چې دا عمرې کوي. نو زما خیال دا دی چې پاکستان او افغانستاني افغان چارواکو له کېناستل پکار دي او په صحیح توګه باندې د دې مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل پکار دي، ځکه چې ترهګري نه یوازې زموږ مسله ده، دا د افغانستان هم مسله ده، دا د علاقې د
افغانستان کې واکمن طالبان وار په وار ویلي چې په دغه هیواد کې داسې کوم وسله والا منظمه ډله وجود نه لري چې بلکم هیواد ته ګواښ متوجه کړي، خو پاکستان دا تور لګی چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف کارول کیږي او وسله وال د پولي هاغه اړخ نه په پاکستان کې بریدونه کوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
ملګری ملتونه په یو رپورٹ کې خبرداری ورکوي چې پاکستان په راتلونکو وختونو کې ماحولیاتي بدلون نور زیات نقصان کولای شي. ملګری ملتونه به د جنوري په میاشت کې په دې موضوع مهم غونډه هم کوي. تفصیل یې بختور شاه وړاندې کوي.
په تیر اوړي کې په پاکستان کې راغلي سیلابونه د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې دغه هیواد د موسمي بدلون د سختو اثراتو سره مخ دی. تیر ورځ ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورٹ کې خبرداری ورکړې چې د موسمي بدلون د لاسه د پاکستان ځنې برخې د سوکړې یا وچکالۍ سره مخ دي او نورې بیا د درنو سیلابونو او بارانونو د لاسه ځپل کیږي. په پاکستان کې د موسمي بدلون د بدو اثراتو په موضوع به ملګري ملتونه د جنوري په 9 نیټه په جنیوا کې غونډه کوي چې پکې به د سیلابونو وروسته د پاکستان په بیا ودانۍ او د نورو قدرتي آفتونو په وخت د تنظیم په قوي کولو خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو په مرسته تر سره شوې سیړنې ښایي د نړۍ لوی طاقتونه د زهرجنو کاربن ګیس په اخراج کمولو کې ناکامه دي چې ورسره د نړۍ د تودېدو کچه ورځ په ورځ زیاتیږي او د پاکستان په څیر د نړۍ غریب هیوادونه ورسره د موسمي بدلون د بدو اثراتو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو په دغه تازه رپورټ کې د ماحولیاتو نړیوال سازمان یا WMO هغه وروستۍ شمیرو ته هم اشاره شوې ده چې وایي په کال 2018 کې به د نړۍ د تودوخې کچه ډیره بره لاړه شي او دا به د نړۍ دپاره لویه اندېښنه وي. په دغه رپورټ کې په مالداره هیوادونو غږ شوی چې د کویلې استعمال راکم کړي او غریب هیوادونه د هغو بدو اثراتو نه بچ کړي چې په خپله د انسانانو د لاسه جوړ شوي دي. په تیر اوړي کې په پاکستان کې درنو سیلابونو د 15,000 نه زیات کسان مړه کړي وو او 8 میلیونه خلک یې بې کوره کړي. د دې ترڅنګ د 2 میلیونو نه زیات کورونه یې هم ړنګ کړي او د هیواد درېیمه برخه سیلابي اوبو لاندې کړې وه. د دې ترڅنګ 14,000 کیلومتره های وی هم ډوبه کړې وه او 340 پلونه یې هم وړي وو. سرکاري شمیرې ښایي د پشکال په میاشت کې راغلي سیلابونو 9 میلیونه خلک د غربت د کرښې لاندې بوتلي دي. ملګرو ملتونو د پاکستان سره په دې سیلابونو کې د 215 میلیونه ډالرو نقد امداد کړی چې نږدې 2,00,000 کورنیو ته یې مرستې ورکړي دي. د نړیوال بانک، ایشیا ډیولپمنټ بانک او یورپی یونین په مرستو پاکستان د سیلابونو د تاوان په اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ښایي پاکستان ته سیلابونو د 14.9 اربه ډالرو زیان رسولی، اقتصادي زیان یې 15.2 اربه ډالرې شوی او د بیا ودانۍ دپاره پاکستان ته د 14 اربه ډالرو ضرورت دی.
اوس درته وړاندې کوو مطبوعاتو د کتنه چې وړاندې کوونکی دی مختار خلیل.
د پاکستان یو اعلی عدالت یوې معذوري جینۍ ته د شرم اړولو په جرم کې د یو عمر قید د مجرم په دې وجه د خوشي کولو حکم جاری کړی دی چې مجرم د خپل جنسي زیاتی ښکار کړي جینۍ سره په واده کولو سلا شوی دی. په دې موضوع د امریکې د خبرونو د مشهورې ادارې د CBS یا د کولمبیا براډکاسټنګ سیستم په ویب پاڼه د فرانس د خبر رسانې ادارې د اژان فرانس پرس یو تفصیلي خبر خور شوی دی. CBS په خپل ویب پاڼه د خور شوي خبر په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان یو اعلی عدالت د چهارشنبې په ورځ د جنسي زیاتی د یو عمر قید مجرم د علاقې د سپین روبو د جرګې د فیصلې نه پس د آزادولو حکم جاری کړی دی. CBS لیکي چې د شرم اړولو دا واقع سمودوران دي د پاکستان په قطبی غربي سیمه کې هغه وخت را مخه ته شوی و کله چې یو 25 کلن الک دولت خان یوې ګونګي جنای ته په زور شرم ورواړولو. د زپلې شوی جنای کورنۍ د دې واقع ریپورت مقامی پولیس سره درج کو او تر اوږدې مودې پورې د مقدمه چلیدو وروسته د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع یو ماتحت عدالت دولت خان ته د عمر قید سزا ورووله. په خبر کې نور وایي چې پیښور های کورټ په تیر ګل د دولت خان د خوشی کولو حکم کړی دی. پیښور های کورټ په دې تنازع کې د عدالت نه بهر د الک او د جنای د کورنو ترمنځ راضینامه تسلیم کو دی نه پسې د مجرم دولت خان د خوشی کولو عدالتي حکم جاری کو. CBS خپل رپورټ کې زیاتې چې د دې تنازع د فریقینو ترمنځ د علاقې د مشرانو د جرګې د فیصلې اهمه نقطه دا ده چې مجرم دولت خان د خپل جنسي هوس هدف کړی جنای سره په واده کولو سلا شوی دی. CBS خپل رپورٹ کی جاتے چې پاکستان کې د جنسی تیری په ګناګارو باندې په ډیره مشکله سره مقدمه چلولې کیږي ځکه چې پاکستان غوډي قدامت پسند ملک زنانه ډیره کمتره غنلې کیږي. پاکستان کې کمزورو او د جنسی تیری ښکار شوو مظلومو زنانو سره د قانوني مرستو کولو د عاصمه جهانگیر د نامې د قانوني امدادي تنظیم وینا ده چې د جنسی تیری په جرم کې قصوروارو ته د سزا ورکولو تناسب د 3% نه هم کم دی او د دې لوی وجه دا ده چې د اولسي مجبورو په وجه د جنسی تیری د زیاتو واقعاتو پولیس سره اندراج نه کیږي. دین علاوه د ناقصه تحقیقاتي عمل او د مقدمو په سماعت کې د بیکچه زیاتو خامو او د عدالت نه بهر د جرګو په ذریعه د تنازع د فیصله کېدو په وجه هم د جنسی تیری مقدمه قانون نافذ کوونکو ادارو او عدالتونو ته نشي وړلې. CBS پاکستان کې د یوې زنانه وکیلې او د بشري حقوقو د مرستیالې د ایمان زینب مزاری حاضر د خلیلي لیکلی دی چې د عدالت لخوا دا فیصله د جنسی تیری د منظورې او د جنسی تیری ګناګارو له د لار ورکولو برابر ده. ایمان مزاری دا هم ویلی دی چې د عدالت دا فیصله د انصاف د بنیادی اصولو او د دې ملک د قانون خلاف ده، په کوم کې چې د دې قسم راضینامو تسلیمولو هیڅ گنجائش نشته. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په دې فیصله ډیر افسوس ښکاره کړی دی. سی بی ایس خپل رپورټ په دې ختم کړی دی چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د سپین روبو جرګې او پنچایتونه د ملک د عدالتي نظام ماورا د تنازع فیصلې کوي اگر که د دې فیصلو څخه قانوني اهمیت نه وي.
قومونو ولیدی چې په ځینو کارکونکو د طالبانو پابندۍ وروسته یې په افغانستان کې ځینې کارونه په ارزي ډول بدرولې دي او نور کارونه هم ودردل کېدای شي. متحده قومونو د شروع یا چرشنبه په ورځ د وخت په لحاظ ځینو حساسو هلو ځلو د ودرولو اعلان کړی دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ خبریال او همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د اقوام متحده د امداد د سانګي مشر مارټن ګریفیتس او د تنظیم د یو شمیر نورو سانګو مشرانو او ځنی غیر حکومتي امدادي ادارو په یو مشترکه بیان کې په طالبانو غږ کړی چې د میرمنو په کار د بندیز فیصله دی بیرته واخلي او دا چې خلکو ته د امداد په رسولو کې د ښځو د ګډون په اړه خبرې نشي کېدلې او په کار د چې ښځې خپل کار دوامدار وساتي. په بیان کې ویلې شوی چې په بشري امداد کې د ښځو په شرکت د بندیز له امله د ټولو افغانانو ژوندونه د خطر سره مخامخ کېدي شي او د ښځو نه بغیر ځنې حساس پروګرامونه په ارزي ډول ځنډول کېږي. بیان وایي امدادي ادارې د کار په لړ کې د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او داسې لیدل کېږي چې د خزینه امدادي کارکونکو نه بغیر به د بشري امداد ځنې نور کارونه هم ودرولې شي. طالبانو د خالی یا شنبه په ورځ په خزینه امدادي کارکونکو د بندیز اعلان کړی. د دین وړاندې طالبانو د ښځو د یونیورسيټي په تعلیم باندې پابندي لګولې وه او د مارچ په میاشت کې د ښځو د های سکول په تعلیم بندیز لګولې و. اقوام متحده او نور امدادي ادارو په خپل بیان کې ویلي چې هیڅ یو ملک دا خبره نشي برداشت کولی چې د خپل آبادی نیمه برخه د ټولنې د خدمت نه بهر کړي. دغه بیان د متحده قومونو د ماشومانو د خیر ښېګړې تنظیم یونیسف، ورلد فوډ پروګرام، ورلد هیلت ارګنایزیشن، یو ان ډیولپمنټ او یو ان ایچ سی آر لاسلیک کړی دی. د یورپي اتحاد تر څنګ دولس نورو ملکونو په مشترکه ډول په طالبانو باندې غږ کړی چې د خزینه امدادي کارکونکو په کار او د جنکو په تعلیم بندیز دې ختم کړي. د آسترالیا، کینیډا، ډنمارک، فرانس، جرمني، اټلي، جاپان، ناروې، سویټزرلینډ، هالند، برتانی، امریکای او د یورپین یونین خارجه وزیرانو په مشترکه بیان کې ویلي په خزینه امدادي کارکونکو پابندي د هغه میلیونونو افغانانو ژوندونه د خطر سره مخامخ کوي چې د بقا لپاره په بشري امداد انحصار کوي. سلورو نړیوالو امدادي ادارو چې په میلیونونو افغانانو سره امداد کوي د اتوار یا یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د کار ځنډولو اعلان کړي او ویلي چې د خزینه کارکونکو نه بغیر خپل پروګرامونه نشي چلولی. متحده قومونو په خپل بیان کې ویلي په خزینه کارکونکو په داسې وخت کې بندیز لګول شوی چې د 28 میلیون نه زیات افغانستان امداد ته ضرورت لري ځکه چې افغانستان د قات د خطرې، اقتصادي بحران، سخت غربت او د بیرحمه یخنۍ سره مخامخ دي. د متحده قومونو د مختلفو څانګو ترڅنګ د ورلد ویژن انټرنیشنل، کیر انټرنیشنل، سیو دی چلډرن، یو ایس مرسی کور او انټر اکشن نومي ادارو ویلي چې په آزاد ډول به هغه افغان میرمنو، ماشومانو او سړو ته د ژوند بچکولو امداد رسول دوامدار ساتي چې مرستې ته ضرورت لري. طالبان د ښځو په اړه د خپلو تګلارو دفاع کوي او وایي د ښځو د تعلیم او روزګار لپاره به د اسلام او افغان ثقافت سره سم حالات برابروي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را دروخی جی نه پختو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی.
دا
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
روس د اوکراین په پایتخت کیف، خارکیف او ځینو نورو ښارونو باندې بیا تازه د میزایلو بریدونه کړي دي چې پکې ځینې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین وایي د روس په لسګونو توغندي نن سهار وختي وربښتلي وو چې زیات یې دوی راوغورځول. د اوکراین صدر له روسه غوښتي چې د اوکراین خاوره دې په رسمیت وپیژني او خپل پوځیان دې وباسي. د بی او ای یو رپورټ درته د دې خبريال بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د اوکراین چارواکي وایي روس د پنځشنبه یا زیارت په ورځ سهار وختي پر اوکراین لزګونو توغندي وروغول چې وایي د پایتخت کیف په ګډون شمال ختیځ ښار خارکیف او نور ښارونه په پراخو هوایي بمباریو کې په نقشه کړل چې لکبله بجلی لاړه او خلکو خوندي ځایونو ته پناه یوړه. د اوکراین د ولسمشر مرستیال میخایلو پودولیک په یو ټویټ کې دعوه کړې چې روس لشتر لژه یو سلسله توغندی ورويشتلې دي چې د په وینا مقصد یې مهمه ودانۍ ویجاړول او په ډلېز توګه د عام خلکو وژل دي. چارواکي وایي دغه بریدونو سم دستي په ټول هیواد کې د هوایي بریدونو سایرنونه یا زنګونه وژغول. وایي په نتیجه کې د هوایي دفاع سیستمونه وتوانېدل چې د روس لخوا راتلونکي 45 توغندی په نقشه کړی او راوي غورځوي. د خارکیف میر یا شاروال ایهور تیرخوف په خپل شار کې د چاودنو خبر ورکړی او ویلي دي چارواکي پلټونه کوي چې چاته ځاني یا مالی زیانونه اوښته دي کنه، خو په کیف کې د درو تنو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پر ټویټر د روس تازه بریدونه به هیڅ وحشت بللی او لیکلی دی دا یوازې هغه ټکی دی چې ذهن ترازی چې روس تر نوی کال مخکې د اوکراین پر سولیزو ښارونو یو ځل بیا توغندي وشتلی دی. د روان کال په فروری کې چې دا جګړه پیل شوې، د رپورټونو له مخې روس پر لپسې د اوکراین د ښارونو په نقشه کولو لپاره میزایل کارولي او داسې بریدونه هم کړي چې مهمه سرکاري ودانۍ وشتلې او تباه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې د لاسو مادو د پلان ملاتړ کړی چې پکې له روس غوښتي د اوکراین خاوره دې په رسمیت وپیژني او خپل پوځیان دې وباسي. خو روس د چهارشنبه یا شروع په ورځ دا وړاندیز رد کړ او یو ځل بیا یې خپل دریځ تکرار کړ چې اوکراین دې د روس هغه انضمام ومني چې وایي په ستمبر میاشت کې تر ریفرندم وروسته اوکراین او نورو هیوادونو رد کړی وو. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د چهارشنبه یا شروع په ورځ وویل د اوکراین لپاره د سولې هیڅ پلان تر هغه وخت نه سي عملي کېدای چې د په وینا د روس ته خاورې پاړه د نن ورځې حقیقتونه په پام کې ونه نیسي. صدر زلنسکی پرون د تړلو دروازو په غونډه کې د اوکراین پارلمان ته وینا وکړه او د پارلمان لغړو وغوښتل د روس د یرغل په خلاف دي سره متحد پاتې سي. ولسمشر زلنسکی وویل اوکراین لس میاشتې وړاندې د روس له یرغل راهیسې 1450 جنګي بندیان خوشي کړي دي. بل لور ته روس هم وایي د اوکراین زرګونه جنګي بندیان ورسره دي، خو کره شمېرې معلوم نه دی. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
د قومي اسمبلی څخه د تحریک انصاف د غړو د استفاده منظورې په معاملې د اسمبلی سپیکر ته تحریک انصاف غړو ترمنځ ملاقات د نتیجې ختم شوه دي او تحریک انصاف په سپیکر باندې د ملکی دستور د سرغړونې تورونه لګولې دي. سپیکر راجا پرویز اشرف دریز دی چې هغه بعد د تحریک انصاف د غړو د استفا په اړه اطمینان ورکوي او قانون پوهان هم د راجا پرویز اشرف دریز په ځای بولي. پدې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه پرولاد شاور کوي.
د تحریک انصاف د غړو او د سپیکر راجا پرز اشرف تر منځ ملاقات رستره تحریک انصاف سره تړاو لرونکي پخوانی سپیکر اسد قیصر تور لګولې حکومت د انتخاباتو نه تیښته کوي، ځکه دا اسد قیصر په خبره سپیکر راجا پرز اشرف د دوی استفاګانې نه قبلوي. دا اسد کیسر دریز چې څنګه سپیکر د دوی د یو لږ غړو استفاګانې منظور کړي، هغه شانت پاتې غړو استفاګانې هم منظور کړي. د تخبرګون کې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرز اشرف د تحریک انصاف دا تور رد کړی چې ګنې د فشار لاندې هغه د تحریک انصاف استفاګانې نه قبلوي. میډیا سره خبرو کې راجا پرز اشرف دریز پل کړی د پی ټی آی مستعفی شوي غړو د استعفا لپاره دستور کې ټاکلې شوې تګلاره نه ده خپله کړې، ځکه د پرز اشرف په خبره هغه په دې اړه باندې خپل ذات مطمئن کول غواړي. پی ٹی آئی غواړي چې د دوی د ټولو غړو استفاګانې دې په یو ځای منظور کړي شي، د کوم چې د راجا پرز اشرف په خبره ملکي دستور کې اجازت نشته دی. د سپیکر راجا پرز اشرف په وینا بله مهمه خبره دا ده چې د پی ٹی آئی یو شمېر د قومي اسمبلی غړي د هغه سره په تماس کې دي چې پکې چا د چوټۍ درخواست ورکړي او ځینو پکې د اسمبلی کېدونکي غونډو کې خپلې حاضرۍ هم لګولې دي. نو هغه څنګه دا وګړي چې ګنې دغه غړو په خپله خوښه باندې استفاګانې ورکړي دي؟ روان کال اپریل میاشت کې د هغې وخت وزیر اعظم عمران خان د بې باورۍ تحریک د لارې د خپلې څوکۍ نه لرې کولو په سر د هغه د تحریک انصاف ګوند یو سل 15 نه زیاتو غړو د اسمبلی نه د خپلو څوکو پرېښودو اعلان کړی و، خو سپیکر په دې کې یوازې 11 استفاګانې منظورې کړې وې او بیا په دې باندې شوي ضمني انتخاباتو کې زیاتره څوکۍ بیا تحریک انصاف ګوند ګټلې وې. سپیکر راجا پرز اشرف دا دریځ هم خپلوي چې د ملکي دستور د لاندې هر یو غړی د دې پابند دی چې هغه به په خپل لاس لیکلې استعفا د تړواندې کوي، او سپیکر به بیا د غړي سره ځان له کېدونکي ملاقات کې دا اطمینان کوي چې هغه د چا د فشار لاندې نه خو په خپله خوښه استعفا ورکړې ده. د قانون پخوانی مرکزی وزیر او د پارلماني چارو ماهر افتخار حسین ګیلانی هم د سپیکر راجا پرز اشرف د ریس قانوني او اخلاقي لحاظ سره په ځای بولي. درې سوه یو سلوي غړو باندې ګډ قومي اسمبلی نه د پی ټی آی یو سل 15 نه زیات غړو د استعفا په سر څېړونکي هم د قومي اسمبلی موجوده آئینی او قانوني حیثیت باندې سوالونه راپورته کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پښتون خوا د ځوانانو د چارو محکمه خواهشمنه ده چې تعلیم یافته قبلي ځوانان د ای کامرس اړخ ته راغب کړي او د دې په ذریعه کاروبار شروع کولو ترڅنګ دغه ځوانان دنیا ته هم معرفي کړي. د صوبای حکومت دغه هڅو په اړه نور تفصیل د دیو خبریال ابراهیم شینواری ورکوي.
خیبر پختونخوا د ځوانانو د چارو محکمې یعنی یوت افیرز ډایریکټریټ د قبایلی سیمو په تعلیم یافته ځوانانو کې د ای کامرس یا آنلاین کاروبار په اړه شعور را بیدارولو او د دغه ګټور روزګار په حق معلومات ورکولو په لړ کې د پیښور په نشتر حال کې یو غونډه را جوړه کړې وه. په کومه کې چې د زمشو او قبایلی ضلعو په ګڼه شمېره کې ځوانانو محصلینو ګډون درلود. دغه ځوانانو ته وویل شول چې ای کامرس اوس په ګرده نړۍ کې دوام لري او باید د قبایلی سیمې ځوانان په خاصه توګه د دغه کاروبار سره ځان بلد کړي، ځکه چې د وینا کوونکو په وینا د حکومت لپاره ممکنه نه ده چې هر یو تعلیم یافته ځوان لدی نوکری ورکړي. د سیمې ځوانانو د ای کامرس په اړه ورکور شوې خبرتیا کې ډیره دلچسپي واخیسته او دا یې د سیمې د بیروزګاره ځوانانو لپاره ډیره ګټوره وبلله. د مومن ضلع سره تعلق لرونکی ځوان سبحان فخری د ای کامرس د ګټو په اړه وویل.
چونکه کوم ګور په پاټا کې خاص کر زر خپل مومند ایجنسی خبرو کوم روان ته غربت ډیر زیات دی او غربت او هغه خلک ختمول شي ځوانان ختمول شي او دغه ځوانانو د اپورتونټیز ورکول د حکومت کار دی. نو حکومت داس قسمه پروګرامونه ځوانانو ورکول او د اپورتونټیز ورکول او ایکانو سره تر وستل چې او د انګ غربت کم کړي مینیمایز کړي دغه خلک د پاکستان لپاره یا په دنیا کې خپل رول پلی کړي په دغه پردا پروګرامونه ډیر ضروری دي.
د یوت افیرز محکمې د بیانې لمخه حکومت غواړي چې قبایلی ځوانان د ای کامرس اړخ ته راغب کړي چې دغه سي حقوق مالی ګټه تر لاسه کولو ترڅنګ نړۍ ته هم معرفي شي. ساجد پریدای چې دغه محکمې ویان دی یي
خو په دغه کې موږ
دا مین مقصد دا دائیں چکم دا قبائلی اسٹوڈنٹون دی ددانا آگاہی دونا ملوشی اور بیا خپل کوروبور سٹارٹ کی لکا سنگی بازور کی دکون وی دس دا خپل پا ایریاز کی یو دس یو یونیک شہر اوخ لی اور پا نیٹ بندی یو دکون جوڑ کی اور آگا باہر ملکن لکے خارس کی دو خبی مالی غم کی فائدہ میں تا ملوی کی اور دا باہر دنیا نبیم خوابارشی چی خالق بیزنس سنگی کائی
د پښتنو ځوابونو ورکولو په محل یو څه قبایلی ځوانانو له اړخه په دغه سیمه کې د بجلی او انټرنیټ نشتوالی په ګوته کړی شو د کومې نه بغیر چې ای کامرس کول ممکن نه دي. د خیبر ضلع یو ځوان طالب علم احسان الله اپریدی ګڼي چې تر څو د هغوی په علاقو کې د بجلی او انټرنیټ بندوبست نه وي شوی هغوی د ای کامرس نه ګټې نشي ترلاسه کولی. په موقع موجود قبایلی ځوانانو ته وویل شول چې د ای کامرس په ذریعه هغوی د خپل کور یا د کار ځای نه خپل د خوښي کاروبار د نړۍ هر یو هیواد سره کولی شي. او که څه هم په دغه دستوره کې د هلکانو شمیره زیاته وه، خو قبایلی پیغلې چاته چې د دغه قسمه ګټورو هلو ځلو هم د خپل کور نه کولو ډېر ضرورت دی، په دغه دستوره کې ډېره په کمه شمیره کې موجودې وې. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
وزیرستان کے دا امن منی کلتور و یووالی سمبول و مشہور ڈول وین کے یا وہن کے زاری خان استاد مر شمے دے دہا غزوے حضرت عمر وئی درو زوڑان دے ناسا پا دا زر چودل لاملا ہاگا ساور کڑی وا نور تفصیل دا ڈیو خبریل عدنان بٹنے ور کوی
نشنیش پیتا کلن زاری استاد دا برا جنبی وزیرستان مکین او سیدن کے او مشہور ڈول وین کیفو او دا علاقی نور کلتوری غنڈ ترچان پلشکر چیغا جرگا مرکا او کامی ٹینگو سرا دا زوانانو پا اتنیز مائفلونو کی بے سرا دا ڈول موجود فو زار ماسید که چند جنبی وزیرستان او سیدن که فو خود کال 2009 رای نجات پوزی عملیات اللہ امیره دا نور زی خلق و سرا هغا هم خپل کور کلی پا پرشولو مجبور شوی فو او دا کدوالی دا وقت پدیر اسماعیل خان که تیره فلو او دا غلطه به هم اتلیز و غندو تا دوام ورکا ولو او پا خپل دا دول سر زمزمه هم که فلی دا مرگ ندری ور زیوران دی دا دیر اسماعیل خان گومل پانتون که دا زدکون که پا ایوا اتلیز و غنده که دا دول و حلو سرا پدیر سندر ویرو لیدر کیسی غزوی حضرت عمر وای تر کډوالۍ ورسته د سختو حالاتو سره مخ وو، خو هغه سره ډول پرښولو خبره و نه کړه. هغه وای د پاره د افتخار دی چې نن ټوله کورنۍ د هغه په وجه پیژندل شي او د هغه په مړینه د علاقې زیات خلک ویر چندې.
اصل انسان څنګه دغه شاید د خپل حالت پورا وکړي په ډېر رابند نه هو په کې د یو څه پلان مو موږ خلک سره ساتلې او داسې لکه ماشاالله وزیرستان خاص په دبن نظام دی او دغه شاتان مو تاسو ایدا پروګرام ورته جوړول او ټول وزیرستان ته خبره
د علاقې یو بل مخور مشر او پسمه کې د عوامي نشلګون فعال خنولي ماسید وای هغه د وزیرستان د امن مینې او یووالي یو سمبول وو. هغه ویل نه یوازې یو ډول ویونکی بلکې هغه د پښتون په کلتور دود او رواج هم پوره وو. د خنولي ماسید په وینا نوموړی د مسجد خام په هر غم او خوشۍ کې شریک وو او د وزیرستان کلتور ژوندی ساتلو سره د جنگ د سیمې څخه د امن ژغ پورته کاف وو.
صرف لکه مدا یو دانو چې د ډول ویو د دا دا صدا چې دای لګه د پښتانه لګه مدد دی چې بالکل چا کی متلون سړي بره دا چې مين زال دا چې هډر مزدور او پښتو یو مزدور او مو په ټول ژوند سه دای سر تور سر نه ولي دلی دو لکه پټکای لیا مدد چې لنګې څه شای تړل مختصر نو دا وایي چې د وزیرستان د پورا دایو د همن د یولي او مدد د دې لکه سفیر او ثقافت کلتوري سفیر
د جنوبی وزیرستان سره تړاو لرونکی ځوان سندرغاړی شوکت عزیز وای هغه د ډول وهلو یو ځنګړی انداز وو چې د هر عمر کسانو ترڅنګ مذهبي خلک به هم په اتړ کولو مجبور کړل.
په دول دا پدا کې لشکار دو پدا کې چیغا دو پدا کې عید دی پدا کې اتان دی او بل دا د دوی چې کیما ټیمپو دو یو ځون ته ټیمپو دو دا د یو ځنګړی انداز دی دا د وزیرستان نو دا سي اتان یا دا ټیمپو میستا پټولا پښتونخوا کې بل جن من دیږي د مذهب کې هو کردار دی په ثقافت کې هو کردار دی او د دې چې د پرشامي نه وروخلا په چیغه و دراوه چیغه نه وروخلا په وره و دراوه په بګاړه و دراوه شر نو دا ټول د میر د ثقافت سره تړلی شایان دي کنه.
په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د زارې مسجد په ناصافه باندې د غم اظهار کړی. د عوامي نیشنل ګوند کلتور د صوبې سکتر خادم حسین په ټویټر لیکلی، زارې مسجد ها هنرمند و چې د وزیرستان په وینه وینه ماحول او غم زپلی چاپیریال کې هم د ساز او سندرې ژغ ژوندی ساتلی و. هغه لیکلی، نوې زارې به زیږون کوي خو دا زارې د هیرېدو نه دی. ادران پیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. خیبر پختونخوا مردان خار کې د پولیو ساسکو ناروغۍ په اړه یو سټیج ډراما را جوړه کړل شوې ده. د دې تھیټر لیکوال نور البشر نوید دی. دې تھیټر کې ګڼ شمېر مذهبي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی او د مختلفو کردارونو په ذریعه یو مثبت پیغام خلکو ته وړاندې کړی دی. ګډونوالو ویلي دي د پولیو ناروغۍ په ختمولو کې د حکومت نه علاوه مور پلار او ټولنه هم مثبت رول لوبولی شي. نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د طب او انجینیرینګ د لوړو زده کړو کامیاب طالب علمانو په درناوي کې دا غونډه په مردان خار کې را جوړ کړی شوی وه او زده کوونکي وایي ډیر خوشاله دي چې د ولس خدمت وکړي. دې غونډې ته راغلي کامیاب طالب علما صدف سید د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
زمونږ معاشرتي چې دنو لته خزه ته یو پروموشن پټار دی، وومن امپاورمنت پټار دی، زه چې دا اوس ډیر ډیر ضروری دی. زمونږ د معاشر چې دا یو ټکنالوژیکل معاشر دی، دا یو جدید دور دی چې څنګه سره مخکې تلی شي نو د تشن خزه مخکې تلی شي.
په غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي د تعلیم پوهانو، وکیلانو، استادانو او صحافیانو ګډون وکړو. په دې موقعه د تعلیم پوهانو کامیاب طالب علمانو ته د هغوی په کامیابۍ مبارکي ورکړه او وی ویل چې په تنه ټولنه کې په خصوصي توګه د خدو تعلیم ډیر ضروری دی او یو کامیاب او تعلیم یافته مور کولی شي چې خوشاله ټولنه جوړ کړي. په خیبر پختونخوا کې د لوړو زده کړو د تیاری د ادارې ام ام اکیډمي منیجنګ ډایریکټر مدثر پیداوایي د سلو سره سره د خدو زده کړو ته هم اړتیا ده.
زمونږ اولموست پاکستان 50% آبادی فیمیل ده او دا زمونږ یو ډیر غټ هیومن ریسورس او طاقت ده او چې دا سکلډي او دا اډیوکیټډ او دی پروډکټیوي په اکانومي کې او حال لوکس اف لایف کې نو دنه بغیر خو زمو سروایول نشته دی.
په دې غونډه کې ګډونوالو وویل چې د طب په میدان کې د خزو زده کړو ته پاملرنه زیاته ضروری ده ځکه چې په پښتنه ټولنه کې یو پوه د طب ماهر د پردی دننه د خزو علاج کولی شي. په دې دستور کې راغلي میندې ک د خپل لونو په کامیابی خوشاله وي خو په گاونډي هیواد افغانستان کې د جنکو د تعلیم په بندیز غمجن وي. د تعلیم د سانګې سره تړاو لرونکو د امور اسما ګل خټکوایي باید د افغانستان د جنکو د دکړو د پاره هم اواز پورته کړی شي.
مور پلار غړیر زیات خوشاله زو پخپل ډیره خوشاله ما خو دغه دوران کې چې کوم دین او د ما پړه کې د بر د کومې جنې کې دی دی مونږه ما شومان دي غم زموږ لونه دي او دا یو دوه درې ورځې نه دا غي بار کې چې کوم نیوز روان دي مونږه او قتل په سوشل میډیا باندې او په انټرنیشنل میډیا باندې نو دا اغي د پاره زما په زړه کې افغان هم شته د ښکارنګ چې زما د بر کملوري نو اغي ته هم دا موقع ملاو شي.
د تنظیم کوونکو او ګډونوالو لخوا په کامیاب طالب علمانو کې نامونه تقسیم کړی شو او هغه ته حوصله ورکړی شو چې په راتلونکي وخت کې به هم دغه نوې کول د وطن او قام خدمت وکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې فنلند او سویډن د ناتو اتحاد باقاعده غړي جوړېدو ته تیار دي. دا خبره د واشنگټن کې د دواړو ملکونو د خارجه چارو وزیرانو سره د ملاقات نه پس کړې ده. دواړه ملکونه تر ډېری مودې پورې فوجي لحاظ سره غیر جانبدار پاتې شوي دي خو په 13 مئی کې په اوکراین د روس د حملې کې دوه وروستو دواړو ملکونو په ناتو کې د شاملېدو لپاره باقاعده درخواستونه ورکړل. خاغری برینکن اخبارواله ته د حال احوال تیرولو په موقع ویل دي چې فنلند او ډنمارک دواړه په دې خ پوي دي چې د اوکراین په سکه خیر او نقصان دي. ناتو د لپاره نقصان تاوان او فائدہ په سکه ده او په دې اهم وخت کې د ټولي دنیا نقصان په سکه دي. د زیاته کچې فنلند او سویډن د یو ارب ډالرو د مالیت نه زیات دفاعي د انساني خواخوږي او نور قسمه امداد اوکراین ته لیږلې دي. دواړو ملکونو اوکراین ته د نور زیات فوجي امداد ورکولو اعلان هم کړی دی. سویډن او فنلند د اوکراین په زرګونو بې کوره شوو خلکو ته خپلو ملکونو کې پرون تندی په خیر راغلی ویلي دي. د یورپي یونین د غړو ملکونو په حیث فنلند او سویډن د روس د جنگي وسطوان د کمزوري کولو دپاره په روس د بندیزونو لګولو په غرض د امریکې ملګرو ملکونو له لاس ورکړی دی. د خارجه چارو وزیر ښاغلي بلینکن دا خبره په ګوته کړله چې د سویډن او د فنلند فوجونه کوسوو، افغانستان، عراق او لیبیا کې امریکانو او نیټو فوجونو سره اوګه په اوګه جنگیدلې دي. خاغری بلینکن په دې خبره زور ورکو چې د دواړو ملکونو په نیټو کې د شاملېدو له سببه به نه یوازې نیټو اتحاد نور مضبوط شي، ولې دوی به د خپلو اقدارو په وجه هم د نیټو اتحاد د مضبوطوالي باعث وګرځي. د دوی دا اقدار د مودو راسي جمهوریت سره د دوی د ټینګ تړون په قانون د بنا لرونکو بین الاقوامي نظام د دوی د مرستې د بشري حقوقو د خاطر کولو او د انسانيت د احترام کولو په شکل کې دنیا ته ښکارا دي. په نیټو اتحاد کې شامل دیر شو ملکونو ځینې اتیویشتو ملکونو د فنلند او د سویډن په نیټو کې د شاملېدو منظوري ورکړې ده. ترکی او هنګری د فنلند او د سویډن په نیټو کې د شاملېدو منظوري لانه دا ورکړي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن په خصوصي تور سره دا خبره په ګوته کړله چې سویډن او فنلند د ترکی د دفاعي فکرمندو د اوارولو لپاره کوټلي اقدامات کړي دي. دوی چې په دې لوري پرمختګ ډیر تیز روان دی، ځکه چې زموږ نوو اتحادیانو د ترکی د اعتبار پیدا کولو لپاره ډیر اهم اقدامات کړي دي. خاغری بلینکن امید ښکارا کو چې دا عمل به جاری وي او ډیر زر به یو کامیاب اختتام ته ورسی. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختم کړله چې په اوکراین د روس خونړی یرغل روس لاندې باندې ناکامو سره مخ کړی دی. په دې کې اوکراین لا میدان جنگ کې د ماتې په ورکولو کې، د اوکراین د سرحدونو په ختمولو کې، د اوکراین د خلکو د شناخت په ختمولو کې او د اوکراین د خلکو د استقامت په ختمولو کې د روس ناکامۍ شامل دي. خاغری بلینکن دا هم وی هر کله چې سویډن او فنلند نیټو اتحاد کې د شاملېدو تیاریاں کوي، نو روس یقینا چې زموږ د اتحاد په کمزوري کولو کې ناکام شوی دی، بلکې روس په خپل دې کارونو نیټو اتحاد اپوټا سلور چند نور زیات مضبوط کړی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا وائس آف امریکا ڈیو دا مجاہد جوادم پسر کا پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. مطبوعاتي رپورټونه وايي په پاکستان کې په زیاتو شویو ترهګریزو فعالیتونو او د دې په وجوهاتو د غور لپاره د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه سبا د جمعې په ورځ بل شوې ده. د اروپای ټولنې د استازي په ګډون د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیست په غبرګون کې د طالبانو له مشرانو غوښتي چې خپله دغه پریکړه دی بیرته واخلي. او روس د اوکراین په پایتخت کې یف خارکیه فوجونو نورو خارونو باندې بیا تازه د میزایلو بریدونه کړي دي چې پکې ځینې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین وایي روس په لسګونو توغندي نن سهار وختي ورويشتي وو چې زیات یې دوی راوغورسول. اوس هم پوره خبرونه اوري. مطبوعاتي رپورټونه وایي په پاکستان کې په زیاتو شویو ترهګریزو فعالیتونو او د دې په وجوهاتو د غور لپاره د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه سبا د جمعې په ورځ بلل شوې. مرکزی حکومت د یادې غونډې د رابلل کېدو تصدیق لا تر اوسه پورې نه دی کړی، خو مطبوعات د سرچینو له خولې وایي چې په غونډه کې به د تاریخ طالبان پاکستان سره په دې وروستیو کې د شویو خبرو او د دغو خبرو په پایله کې د شوي تړون به هم جایزه اخیستل کیږي. بل پلو د پاکستان پاوز د کور کمانډرانو غونډه کې پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به بغیر له توپیر روانه وي او د پاکستان ولس د هیلو مطابق دا ستونزه حلوي. د پاوز د عامه اړیکو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې د پوز د مشر آصف منیر په مشرۍ دغه غونډه په پوځي مرکز راولپنډۍ کې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د غړو د شمیر په اړه په یو مرکه کې ویلي چې د دغې وسله والې ډلې د غړو شمیر د اوو او لسو زرو ترمنځ دی چې د هغوی د کورنیو 15 زره غړي هم ورسره اوسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رانا ثناءالله دغه هیواد د ډان ټي وی سره د نهیې تیرشنبې په ورځ په مرکه کې ویلي شي په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته د رسیدو وروسته د تحریک طالبان پاکستان ډله نوره هم پیاوړې شوې ده. د راپور له مخې د تیر 2020 میلادي کال په اگست کې واک ته د طالبانو د رسیدو وروسته پاکستان کې ځینو سیاسي ډلو په افغانستان کې د جمهوریت رژیم په ړنګېدو خوښي ښودلې وه او د طالبانو بریا یې لمانځلې وه. خو په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر غاړه اخیستی. د اروپایي ټولنې د استازي په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د طالبانو لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ته بغبرګون کې د طالبانو له مشرانو غوښتي چې خپله دغه پریکړه د بیرته واخلي. په یوه ګډه اعلامیه کې چې د شوروي چهارشنبې د ورځې نه وخته خپره شوې، امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، ناروې، سویس، هالند، برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اروپایي ټولنې لوړ پوړي استازي لخوا خبره شوې د طالبانو په دې پریکړه یې ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغو 12 هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د اروپایي ټولنې د استازي په دې ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو دا نوی اقدام د میلیونونو افغانانو ژوند چې بشري مرستو باندې متکی دی له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد د وزارت د دیوانې په سر کې د دغه وزارت د سرپرست مولوي دین محمد حنیف پلاس لیک په یو مکتوب کې ویلي چې د اسلامي حجاب د نه مراعات کولو له امله یې په داخلي او بهرني او غیر حکومتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په امیرعلي کې د پوځ په یو پوسته ځانمرګه برید شوی چې پکې د پاکستان 15 پوځیان ژوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې په روان ډسمبر میاشت کې دا دریم ځانمرګه برید دی. له دې نه وړاندې دوه ځانمرګه بریدونه په میرانشاه کې شوي وه. د شمالي وزیرستان پولیس دا ځانمرګه برید تاییدوي او وایي د ماښام د میرعلي تحصیل ای پی او کجوري سیمو ترمنځ د امنیتي عسکرو په پوسته شوی. د میرعلي پولیس تاڼې وویل د لومړنیو معلوماتو تر مخه یو ځانمرګي د بارودي توکو نه ډک موټر د پوځ پوستې سره جنګولی او چاودنه کړې. او روس د اوکراین په پایتخت کیف ښار کې فوجونو نورو ښارونو باندې بیا تازه د میزایلو بریدونه کړي دي چې پکې ځینې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین وایي روس په لسګونو توغندي نن سهار وختي ورویشتي وه چې زیاتې دوی راوغورځول. د اوکراین چارواکي وایي روس د پنجشنبې زیارت په ورځ سهار وختي پر اوکراین لسګونو توغندي وتوغول چې وایي د پایتخت کیف په ګډون یې شمال ختیځ ښار خارکیف او نور ښارونه په پراخ هوایي بمباري وکړه په نښه کړل چې له کابله یې بجلی لاړه او خلکو خوندي ځایونو ته پناه یوړه. د اوکراین د ولسمشر مرستیال میخایلو پودلیک په یو ټویټ کې دعوه کړې چې روس لږ تر لږه 160 توغندي ورويشتي دي چې د پوینا مقصدی مهم ودانی ویجاړول او په ډلې ځتوګه د عامو خلکو وژل دي. چارواکي وایي دا بریدونو سمدستي په ټول هیواد کې د هوایي بریدونو سایرنونه یا زنګونه وغږول. وایي په پایله کې د هوایي دفاع سیستمونه وتوانېدل چې د روس له خوا راتلونکي توغندي په نښه کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ما خوب لیدل نتیجه ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتنو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.